میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپاروم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سروات تاسې ستړمسی او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته از مال خو السلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبرونه کې اوري چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي غواړي د سیمې هیوادونو ته اطمینان ورکړي چې امریکا یو سوله ییز افغانستان غواړي. پایل خبرونو کېږي. د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو په سلګونو کسان کابل ته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. په ایران کې د بشري حقونو یوه زندانی بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي نن پرانستل کیږي. له افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 کسان په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون د دارالانشا مرستیالی ناهید سرابی پرون د جرګې پر اجنډا خبرې وکړې. سولې ته د رسېدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی اجنډاوې دی چې د سولې په لویه مشورتي لوی جرګه کې ورباندې بحث کیږي. د لوی جرګې ټول ګډونوال پر کاري ډلو ویشل کیږي او بیا پر همدې دوو موضوعاتو بحث کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون د ولسمشري ټاکنو 12 کاندیدانو او ځینو سیاستوالو ویلي چې په دې جرګه کې برخه نه اخلي. وسلولو طالبانو هم چې پخوا دا جرګه تحریم کړې وه پرون یې یو بیا په ویلامه کې ټینګار کړی چې خلک دې په جرګه کې برخه نه اخلي او د دوی په خبره دا جرګه د سولې د واقعي هڅو مخه ډپ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ډاډه نه دی چې تر انتخاباتو مخکې دې سوله وسي. خلیلزاد دا خبره پرون د تلو نیوز په یوه تلویزیونی بحث کې وکړه. ارزښت ورکوو چې اول د سولې مسئله تر انتخاباتو مخکې حل سي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمی کیدای سي د انتخاباتو لپاره دې هم چمتووالی ونیول سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خواهی له څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وسي. شغلی خلیلزاد په تیرو اوو میاشتو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلیلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریک کېدو لپاره موقت یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولي. د موقت حکومت پر طرحې ولسمشر غني او نورو چارواکو کلک مخالفت څرګند کړی دی. په ایران کې د بشري حقونو زندانی سوې مدافع میرمن نرګس محمدي بیړنیو عملیاتو ته اړتیا لري. دا خبره پرون د نرګس محمدي مدافع وکیل محمود بهزادي ایرنا خبری آژانس ته کړې ده. نرګس محمدي چې د شنبې په ورځ روغتون ته وړل سوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د سختې نسایي ستونزې په خاطر عاجلو عملیاتو ته اړتیا لري. نرګس له روغتونه ایوین زندان ته انتقل سوې او څرګنده نه ده چې د عملیاتو اجازه به ورکړل سي او که نه. نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز پخوانی مشره وه. دغه مرکز په 2001 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي شیرین عبادي لخوا پرانستل سوی و. محمدي چې د بشري حقونو د فعالیت په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلې څورې مخکې هم بندې سوې وه. خداور د اعدام د سزا پر ضد د یوې ناقانونه ډلې د جوړولو په جرم په 14 کلونو بند محکومه سوې ده. په سریلانکا کې مسلمان ښځې د مخ پټولو له حجاب څخه منع سوې. دغه بیړنۍ قانون چې پرون د سریلانکا د ولسمشر میتری پالا سیری سینا لخوا یې امر ورکول سوی او سر له نن دوشنبې نافذ کیږي په سریلانکا کې د حجاب په مرسته د مخ پټول منع کوي. دا قانون په سریلانکا کې د اتو ورځو مخکې خونړیو بریدونو وروسته عملي کیږي. اسلامي دولت ډلې یادایش د سریلانکا د بریدونو مسؤلیت منلی دی. اتو ورځو مخکې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا د پلازمینې کولمبو او ځینو نورو سیمو پر هوټلونو او کلیساو لږ تر لږه اته درنې چاودنې وسوې چې څه باندې 2500 کسان پکې ووژل شول او تر 500 زیات نور ټپیان شول. په لسګونو مشکوک کسان د دغو بریدونو په تړاو نیول سوي، خو سیمه ییزو چارواکو او په کولمبو کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې ګڼ توندلاري له چاودیدونکو موادو سره لا هم په دغه هیواد کې آزادانه ګرځي. په سریلانکا کې د تېرې اونۍ له خونړیو بریدونو وروسته وضعیت ښه نه ښکاري او خلک په بیره کې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د واشنگټن یو استازي یو تعهد لیک لاسلیک کړی و چې شمالي کوریا ته به د یوه بندي امریکایي مواصل اوتو وارمبیر د طبي مصارفو لپاره 2 میلیونه ډالر ورکول کیږي، خو شمالي کوریا ته هیڅکله دغه پیسې نه دي ورکول سوي. جان بولټن له فاکس نیوز ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ته ویل سوي چې د امریکا استازي جوزف یان شمالي کوریا ته لیږل سوی و چې په خوندي ډول دغه مواصل امریکا ته راستون کړي. دغه مواصل وارمبیر د طبي لګښتونو لپاره د پیسې د ورکړې یو تعهد لیک لاسلیک کړی و، خو جان بولټن وایي چې دغه پیسې شمالي کوریا ته نه دي ورکول سوي. د جان بولټن تر دغو خبرو دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا رد کړه چې د وارمبیر په خاطر دي شمالي کوریا ته پیسې ورکول سوي وي. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي وو شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر یا نور څه نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې واشنگټن پوسټ رسپنې راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکو ته د شمالي کوریا لخوا د وارمبیر د روغتیایي لګښتونو له درکه د 2 میلیون ډالرو بیل ورسپارل سوی او دا لا څرګنده نه ده چې دا پیسې ورکول سوي او که نه. 22 کلن اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته تللی و د ناڅرګندو دلایلو له مخې د کوما حالت ته لاړ. د امریکا ته تر رسول کېدو شپږ ورځې وروسته د 2018 د کال د جون پر 19 مړ شو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې په څو شیبو کې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل کیږي چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي هیواد غواړي چې د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړي.
ما که افغانستان را می خواهیم که برای هیچ کس خطر نباشد، از افغانستان به ایران هم عین پیغام است.
په غزنی کې زندانیان شکایت لري چې په زندان کې د نشه‌یي موادو کارول زیات شوی، خو والی وایي
مسؤلانه مسؤلین ته دغه چې د مخدراتو کې د استعمال نه مخنیوي وکاو او محبوسین د دنه وساتي.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي شایع تهران د ټیمو وسلو د پراختیا د مخنیوي لټون څخه ووزي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې په څو شیبو کې پرانستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په ښه توګه ترسره سي په کابل کې یوه اونۍ رخصتي اعلان کړې ده. په جرګه کې به شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي چې د ښځینه برخوالو فیصدي به پکې ډېر شوي. افغان حکومت وایي په دې جرګه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي بحث کیږي. نسیم شفق د جرګې ساحې ته نږدې دی. شفق صاحب، د جرګې خیمې ته د خلکو ورتګ روان دی که څنګه؟
سلام وړاندې کوم. بله صالح صاحب، د لوی جرګې خیمې ته، د مشورتي لوی جرګې خیمې ته د استازو او یا د دغه جرګې د غړیو ورتګ د بیلابیلو خواو څخه، یعنی کوم میلمانه چې دلته نږدې دغه جرګې ته دي او دغه راز کوم چې له جرګې له ساحې نه بهر نه راځي دا پیل شوې ده او خلک یا غړي ور روان دي او ټاکل شوی چې نن د 9 او 10 بجو پرمنځ په دغه وخت کې مشورتي لویه جرګه راستن پرانستل شي.
بلې شفق صاحب، امنیتي تدابیر هم لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې د جرګې په شاوخوا کې نیول سوي دي، د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ عادي ژوند په کابل کې خصوصا دغه ساحه کې چې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي؟
امنیتي تدابیر د دغه جرګې لپاره ډیر ځانګړي او سخت دي. ټولې غځېدلې لارې او سړکونه د لوی جرګې خیمه ته په جدي ډول باندې سارل کیږي. تلاشی سه، حتی په ځینو سیمو کې نه دغه جرګې سیمه ته نږدې بدني تلاشی هم سه. د خلکو تګ راتګ په مجموع کې په کابل ښار کې بیا په تیره د لوی جرګې په سیمه کې ډیر کم دی او دوی ته له مخکې هم خبر ورکړل شوی چې دوی باید آگاهی ورکړل شوی چې باید تګ راتګ، یعنې د ضرورت په صورت کې وي نو خلک تګلاته کې خو ډیر کم، ولی سارنه او تلاشی هم زیاته ده او امنیتی ځواکونه هم ډیر لیدل کیږي.
لوی جرګه د نهیلیو او خوشبینیو په منځ کې ترسره کیږي. د جرګې په تړاو د خلکو خوشبینی څه ده او بدبینی په دې برخه کې څه ده؟
او نو تاسو او اوریدونکي په جریان کې دي چې د جمهوری ریاست 1200 تنو د جمهوری ریاست د انتخاباتو 1200 تنو کاندیدانو او په عین حال کې او پخوانی ولسمشر حامد کرزی او دغه راز ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر او جنو نور دغه جرګه کې د نو ګډون خبره کړي، ولی په عین حال کې خلک ورته خوشبینه دي او دلته چې مونږ خلکو سره عامو خلکو سره خبرې وکړي او د مشورتي لوی جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره مو چې دوی روان دي جرګې ته او دغه سره مو خبرې وکړي، هغوی خوشبینه دي. هغوی وایي چې یو اجنډا لري او هغه د سولې په تړاو اجنډا ده، یعنی هر خبره چې کیږي د سولې په تړاو کیږي او دوی ورته خوشاله دي، ځکه دوی وایي چې لومړیتوب په افغانستان کې سوله ده او دوی د سولې لپاره خبرې کوي، بحثونه کوي، مشورې ورکوي حکومت ته، او دوی وایي چې هر مشکل به هم منی کېدای شي، ځینې مشکلات وي، ځینې خلکو ته مشکلات وي، اقتصادي مشکلات وي، اجتماعي مشکلات وي، ولی دوی داسې انګېرنه کوي چې کېدای شي دغه جرګه په افغانستان کې دوی تلپاتې سولې دراوستو یا د ټینګېدو لامل وګرځي او دوی ته خوشبینه دي.
نسیم شفق، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او چې د سولې مشورتي لوی جرګې له ساحې څخه راپور راکوه. د سولې مشورتي لوی جرګه نن له مخالفتونو او هیلو سره سره په کابل کې پرانیستل کیږي چې څلور ورځې به دوام کوي. د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو ترڅنګ د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره 1200 انتخاباتي ټیمونو د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړې ده. خو د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلی چې د دغو کسانو لخوا د جرګې تحریم اول به د جرګې پر مشروعیت تاثیر ونه کړي. په دې اړه زرغونی منګل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده.
زیاتو سیاسي مشرانو او اعصابو دا لویه مشورتي جرګه تحریم کړي. څه فکر کوي چې د جرګې مشروعیت به څومره تر پوښتنې لاندې وي؟
د جرګې او اصلي صفت دا ده چې په جرګې کې باید اجماع رامنځته شي.
یو شمیر کاندیدانو دا جرګه فرمایشی او د ولسمشر غنی کمپاین بللی. آیا رشتیا هم همداسې ده؟
دو مسئله رو که مطرح دی، یو داره چه دا کاندیدان چون جمهوری رئیس بلا هم کاندید ده که ده شده و تبلیماتی هر بی وسیله جمهوری رئیس به زده نستاده اوسی، اما دا هم امکانه لنه نده چه جمهوری رئیس ده ده و خفر سده چه او کسی تبلیماتی او کمپاینی کار رو که پیده جرگی چه.
د افغانستان د سولې لپاره د نن او بهر هڅې روانې دي. د دې جرګې نتایج به څومره په دې برخه کې مؤثره وي؟
زه داسې فکر کوم چې که چېرې د دې جرګې نتایج او پایلې دا وي چې د اوسنیو هڅو چې په ملي او بینالمللي سطحه جریان لري هغه د سې نتایج به مثبت وي، او که لږ سره مخالفت کوي متاسفانه ناوړه اغېز به ولري او د افغانستان حکومت به ځلې بیا
د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانګزی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې لا هم د افغانستان د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. زلمی خلیزه دا خبره پرون په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره په بحث کې وکړه. تفصیل له صفی الله ستانګزینه.
سیمه او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییز اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوې. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده.
هنوز به اجماع منطقوي نه رسیدیم،
تر اوسه سیمه ییز اجماع ته نه رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم، ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چا ته ترې ګواښ متوجه نه وي.
ایران ته هم ورته پیغام لرو. موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستان پر راتلونکي کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همداراز په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابو ظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه رسیدلی. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړي، خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، اندېښنه ښودلې ده. د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کوي، هغه خبرې چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان تراجع کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشتوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غني په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر له تیرې دوشنبې را پیل کړی او د مې تر یولسمې دوام کوي. تر اوسه پورې د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تیره پنجشنبه په موسکو کې وه، چیرته چې دی د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي ډینګ ژیجون سره په یو اعتمادیز پریکړه لیک کې موافقې ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیته وتل، او له دې درې اړخیزې اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقې مهمې برخې جوړوي. ښاغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي.
ممکنه توافق
ممکن دا توافق چې موږ له روسیه او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لوی هیوادونو او اروپا په همکاری وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفي سیمه ییزه سیالي هم یوه بله اندېښنه وه چې ښاغلي خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کیږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودی عربستان، قطر، متحده عربی اماراتو او ازبکستان په شمول سیمایزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. اوس بنوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر روان سفر تمرکز کړی او لیکي په یو کمساري اقدام کې افغانستان د دوشنبه پر ورځ لوی جرګه رابولي. د افغانستان له بیلابیلو برخو له 2000 زیات استازي په دې لوی جرګه کې چې څو ورځې دوام کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته رسیدو لپاره د امریکا پر روانو هڅو بحث او خبري وکړي. د لمل ورځپاڼې په دې برخه کې بیا کابل ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر او په ارکل افغان ولسمشر اشرف غني سره کتنې ته پام اړولی او لیکي په کابل کې د شنبې د ورځې په کتنه کې دواړو مشرانو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. د لمل لیکي د دغه کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو تاکید وکړ چې له طالبانو سره د دې خبرو مشري باید د افغانستان د حکومت په غاړه وي. خو د ډیلی میل په لیکنه په دې د بین الافغاني خبرو په اړه هیلې هله مړاوې شو چې په روان اپریل میاشت کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ پلان شوې غونډه په وروستو شیبو کې لغوه شوه. د ښاغلي خلیلزاد لخوا د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې ډیلی میل ورځپاڼه د موسکو درې اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې یو جوړجاړي ته په رسېدو کې د خپلو رقیبانو روسیې او چین ملاتړ ترلاسه کړ. دواړو هیوادونو د سولې د یوې طرحې پر اساسي ټکو، یعنې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او د طالبانو پر ژمنې چې بهرنیانو ته به د افغانستان له خاورې د کارولو لپاره اجازه نه ورکوي سلا شول. د ډیلی میل په لیکنه په موسکو کې د چین او روسیې له استازو سره تر کتنې وروسته ښاغلي خلیلزاد دغه توافق مهم پرمختګ وباله. د دې غونډې د پای په اعلامه کې هم د افغانانو په مشرۍ د سولې پر پروسې ټینګار شوی دی. د سټیټ په نوم د امریکا له ساوت کارولاین ایالت څخه خبرېدونکي آنلاین خبرونې بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: افغان میرمنې چې له دې بیرې لري خپل حقونه له لاسه ورنه کړي غواړي چې په خبرو کې غږ واورېدل شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې ښځې غواړي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرو کې ونډه ولري او پریکړه کړي چې له طالبانو سره د سولې په معامله کې هغه پرمختګونه له لاسه ورنه کړي چې له 2000 لومړي میلادي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په بېلابېلو برخو کې کړي دي. خو د خبرونه په وینا دوی د سولې په خبرو کې د پراخي ونډې د لرلو لپاره مخکله مقاومت سره هم مخامخ دي. د استټ په لیکنه د ښځو د حقونو فعالان یوازې طالبانو ته چې د خپلې مخکنۍ واکمنۍ په دوره کې پر ښځو د راوړل شو فشارونو په خاطر بدنام دي اندېښنه نه لري، بلکې د امریکا ملاتړي د افغانستان مشرتابه ته هم اندېښنه لري، او هغه ځکه چې پکې مذهبي محافظه کاران، جګړه ماران او ځواکمن کسان راټول دي چې د ښځو په اړه نظر دومره له طالبانو سره توپیر نه لري.
پرون د صبر میاشتې اتمه نیټه وه. اووشت کاله مخکې افغان مجاهدین بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دغه ورځ بختوره ګڼي، خو ځینې نور یې بیا دوکه یادوي. اجمل تورمان تفصیل لري.
پنځه شپېته کلن پخوانی افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یوه سیمه کې چې تر ډېره بېوستې پکې اوسېږي بایسیکلونه ترمیموي. دا یې شپږ ویشت کلن و چې جهاد یې پیل کړ، او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت و. کله چې مجاهدین د سر په اتمه کابل ته راغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د یوې نوې کسیزې ډلې قمندان و.
ما 26 ساله بودم د جات
د سور اتمه نیټه دغه سپینګیری ته یوخه او تاریخي ورسته، ځکه وویش کاله مخکې له خپلو امغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې وه.
یوه خوشحاله ورځ وه، ځکه بریا وه او روسان مو مات کړي وو. زموږ خوشحالي او نیکمرغي په همدې ورځ وه.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنی وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم وو. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري، او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
وویش کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ، عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعیه ان شاء الله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول، چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونه زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف. دا د وم ثور دوه مرحله، لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوې او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دغه ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه، دا همغه وم ثور فقط د خلکو د غورولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1991 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسېو کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمن د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
وی روز روز کودتاست، یک کدام انقلاب نیست.
لدوی څخه یو هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د وی برخې مسول وو.
وی روز روز کودتاست،
دا د کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه وو، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا همغه د بنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرې طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
په خاطر امنیت، په خاطر ثبات کشور
که د سور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په څلوېښت کلونو جګړو کې ښکېل وه، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په څلورو لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د وشتمې کلیزې له منځلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل:
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي. نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا وویشت کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړه ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قوماندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپینګیره چې یو وخت جهادي قومندانو پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو غرور هم وژل شوی دی، دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي شایي تهران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه ووځي. محمد جواد ظریف دا خبرې داسې وخت کړي چې د ایران لوی درستیز هم خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د ده په خبره له زیات خصومت څخه کار واخیستل سي، ایران به هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي. هرمز تنګی د تیلو د نړیوالو انتقالاتو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ښایي هیواد یې د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووځي. ایراني رسنیو پرون د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون د ترک په شمول ګڼ انتخابونه په واک کې لري او چارواکي پرې غور کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه.
intention
زه باور لرم په ایران باندې د ولسمشر ترامپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف یې د ایران په ګوندو کول دي له ناکامۍ سره مخ کیږي. متحده ایالاتونو پر ایران زیات بندیزونه لګولي او وایي چې لا هم به پر ایرانی رژیم فشار راوړلو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، هغه څه چې په ځواب کې ایران هم په سیمه کې د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام تروریست وبلله. د ایران لوی درستی محمد باقری غواخ کړي کله ایران سره له لازیات خصومت کار وخصتل شي، دا هیواد کولای شي چې د هرمز تنګې په انتقالاتي کې ختیو وتړي. هغه په دې اړه له اسنا خبري اژان سره مرکه کړي او ویل دي چې که فشارونه دوام وکړي دا کار کوي. ایران مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګای به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لټړونه به ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال پر ایران د فشارونو دراوستلو لپاره له دغه هیواد سره د نړۍ د اټومي قدرتونو یا شپږ جمعیو هیوادونو له اټومي تړونه امریکا وېستله. د